افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سویت اسیا ازادي رادیو ته غوښیاس په روان یو سات کې د ځوان فکر اونیز پروګرام مخبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. نن په کابل کې د سام په غونډه کې د افغانستان لپاره پر 15 کلن اقتصادي پلان خبرې کیږي. ټاکل شوی په هلمند کې د 1150 اسري ممیز خونو یا کشمش خانو د جوړولو چاره بشپړې سي. د ایران یو هیئت راتلونکي اونۍ اوکراین ته ځي. نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتی او سیاسي مسایلو خبرې کیږي. جمهور رئیس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې مبشین ته پلان سوی پرانستونکي وینا کوي. د سام لومړی غونډه پرون دوشنبه د سباندې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې دوام وکړ. په پرونۍ غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. برخوالو د افغانستان پر اختیا او سولی هم بحث وکړ. سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کل د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي. د بدخشان چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالي د وسلوالو طالبانو له موجودیت تصفیه سوه. د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني په دې اړه رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل د دې ولسوالۍ د تصفیې په عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل سوي او یولس نور ټپیان سوي دي.
تمام ساحات یک وجه مخالفین مسئله دولت
ټول هغه ساحه چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوی او ستغه ولسوالي د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. کیرانو منجان ولسوالي چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې دی تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده. بل خو د پکتیکا په سروبي ولسوالي کې د اتو وسلول طالبانو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. محلي چارواکي وایي اول وسلول طالبانو تیر شپه د سروبي ولسوالي په خنګلو او تور تنګي کې د لیز بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې مقاومت وکړ. د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
په دغه برید کې اته تنه طالبان وژل شوی دي او درې نور ټپیان شوی دي. همدار از دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او لمازه تللي. باید یادونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیس ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو رسمي شمېره چې روغتیا وزارت خپروي له 14000 واوښت. روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 14 ساعتونو کې 115 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت لخوا رسنیو ته په استول سوي معلوماتي پاڼې کې ویل شوي چې په تیرو 14 ساعتونو کې یو کس مړ شوی او 116 نور روغ شوي دي. خو ویل کېږي چې شایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او د مړو شمېر تر دې خورا زیات وي. ټاکل شوی ډیر ژر په هلمند کې د 1150 اسري ممیز خونو یا کشمش خانو د جوړولو چارې بشپړې سي. د هلمند د کرنی رئیس ازلمی الکو نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه اسري ممیز خونی د دې ولایت په مرکز لشکرګاه د غرز نادلی ناوي ګرمسیر مرجی او ګریش ولسوالیو کې جوړیږي. شغلی الکو ویل چې د هلمند په هلمند کې هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدیږي. بازار ته د انګورو د وړاندې کولو ترڅنګ اسري ممیز خونو ته هم اړتیا لیدل کیږي. دغه ممیز خونی د څه کم 15 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي چې ورسره به د چارواکو په خبره د بڼوالو عواید 33% زیات سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل سوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل. شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شغلي کولیبا زیاته کړه چې د دې تاوان د اخیستو اندازه نسي بیانولی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې سبا او بل سبا چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان ور اوښتی دی. په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر اتمه 2 ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوه اډه توغندي وویشتل. د بشري حقوقو څارونکي او چارواکي وایي د مظاهرچانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل سوي او یو شنور ټپیان سوي. په بغداد او نور عراق کې او په نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نامشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهرې وسوي چې تر 600 اعتراض کوونکي په کې ووژل سول. دا مظاهرې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوې وې. د یکشنبې په ورځ په بغداد او ځینو نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجې ګراده توده سوې وه اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقوقو د نیمه خپلواک کمیسیون ویان علي البیاتی ویل چې دوه مظاهرچیان په بغداد کې وژل شوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 د کلونو پر مهال د ځنګلونو اورلګیدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړ کېدو یا هم بې ځای کېدو سبب شوي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سودا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اورلګیدنې بلل شوي دي. د استرالیا د څو پانتونونو په څیړنه کې ویل شوي چې دغه اورلګیدنو 133 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.6 میلیارده خزندې، 180 میلیون مرغان او 50 میلیون چنګوشې اغېزمنې کړې دي. په دغه راپور کې نه دي ویل شوي چې دا ستونزه د څو ژویو د مړ کېدو سبب شوې ده. خو د راپور یوه لیکوال کریس دیکمن وایي هغه ژوي چې د اورلګیدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځایه شوي، د خوړو سرپناه او لشکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه ښکاري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو قلم لرونکو سلامونه، وخت مو بخیر. پرې لاته ورځ مو تر دې دمه بخیر پیل کړو او را رسیدلی وسې تر دې مهاله. زه فیروز عزیزیم، تاسو د ځوان فکر پروګرام د رامین کاکړ په تخنیکی وړاندې کوم. لزیات مودې ورسته له تاسو سره یو، البته زه چې دا پروګرام درته مخ تړم په دې لاته د مخکنی پروګرامونو په شان باندې په دې پروګرام کې را سره مل وو، صحیح خپل نظریات شریک کړي، کوم موضوع مې ټاکلې ده یا کوم ملمانه تلرو لاروی سره خپل پوښتنه او نظریات شریکي او مترایکي. قدمونه اوریدونکو تاسو کلام او کاغذ ځان سره واخلې چې وروسته تاسو ته د خبرونې شمیرې وایم او بیا کولای شئ له هغې لارې تاسو ټلیفون وکوي او خپل نظرونه یا سوالونه وړاندیزونه راسره شریکي. قدمونه اوریدونکو باید وایم چې دا پروګرام مو په دوه برخو وېشلای. په لومړي سر کې وځنګړې ملمانه درته لرو، وروسته هم پرې باندې باس کوو چې تاسو وګینئ په افغانستان کې د ملي بیرغ ملي ورځ ده او دا چې د باید څنګه ولمنځل سي، څنګه د ارزښتونو په پام کې وساتل سي، ځوانان څومره کولای سي په دې کې وانډ واخلي، تر څو هغه مسایل چې د افغانستان اساسي قانون کې همدارنګه ملي ګټو د پاره او یا هم ملي مسایل دي، هغه کې ځوانان څنګه کولای سي خپل رول ولوبوي، په دې مسایل به تاسو نظریات او هغه ملمانه چې را سره په دې پروګرام کې دي هغه به هم په خبرې وکا. قدمونه اوریدونکو په لومړي سر را سره د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغان ځوانانو د استاذ په توګه چې کاندید ده خپل ځدران دوی سره خبرې وکړو چې څنګه کاندید سوي ده، د پروسه څنګه ده، آیا ټول ځوانان کولای شي ورته کاندید شي، د دې پروسې هغه البته د پروسه څنګه ده، هغه میکانیزم څنګه ده، نور پرې مسائل ور سره خبرې کوو. دا چې راتلونکي کې امکان ولري یا هم دوی کامیاب شي یا نور ځوانان د افغانستان د غوي مسولیتونه څه دي، په دې مسائل ور سره بحثونه کوو. کولا جان سلام، وخت بخیر. قدر من اوریدونکو خدات یادونه وکوم، تاسو په کې چې کرونا لا هم البته د کرونا وایروس ګواخ لا هم په افغانستان کې ستا، نو مونږه هڅه کوو چې یو خو دغه وایروس نه پامان کې وسو، هم موږ او هم مېلمانه، نو د ټلیفون لارې له دوی سره خبرې کوو، مرکه کوو، نو د همدې لپاره مو له کولات ځدران سره هم د ټلیفون لارې مرکه کوو او د ما همکار هڅه کوي چې د دوی سره اړیکه بیا ټینګه کا او بلخره دوی سره خبرې وکاو. قدر من اوریدونکو کله چې تاسو قلم او کاغذ اخیستی وي نو زه به تاسو ته شمیرې ووایم، کولای شئ دا ځان سره نوٹ کړئ او بیا وروسته خپلې پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ. 0 9 45 30 0 8 22 55. په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ د افغانستان له هرې سیمې هر ولایت نه تماس ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره مطرح کړئ. لنی کمرغه چې کولاجان موږ سره بیا هم وصل شو او دوی سره خبرې وکړو. کولاجان سلام، وخت بخیر.
سلام، وخت بخیر. ډېر مننه چې
مو خپل خبرونه ته راوغښتلم. ډېر زیات مننه. تاسو راته په لومړي سر کې دا کیسه وکوي یا دا معلومات راته راکړئ چې څنګه مو کولای سوال چې په دې پروسه کې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازي په توګه کاندید شئ، په دې کې څو فاینلستان دي، څو کسان تر اوسه کاندید شوي دي، دا پروسه په ټوله کې څنګه وه؟
ډیره مننه. د پورسه اعلان د ماش په میاش کې وشو د دوی په سوشل میډیا پر صفحاتو باندې فیسبوک ټوئیټر او پراخه کچه دغه دغو پروسې ته ځوانان تشویق شول په اشتراکو کې. د ماش په میاش کې دا پروسه اعلان شوه بیا دغه د هغه وخت کې د کورونا نوي شوی وه او د قرنطین هم اعلان شوی و. بیا د ځوانانو په غوښتنه تقریبا یو هفته یا نه پوهېږم دوه هفته نور هم وځنډول شوه چې ځوانان په آرامه وکړی شي اپلای ورته وکړي. بیا کله چې اپلای خلاص شو اسناد ټول هغه اسناد چې دوی غوښتي وو هغه به دوی په منظمه او دقیقه توګه سبمیټ شوي وی. چې د هغې نه وروسته بیا تقریبا د دوه سوه نفرو ترمنځ هغه کسان چې واړ وو هغه کسان تحریری امتحان کې به دوی باید ګډون کړی وای. تحریری امتحان کې څوک کامیابېدل د هغه دریم پړاو ته چې هغه انټرویو وه انټرویو ته سلیکټ شول او انټرویو کې د بهرانیانو او د پوسټن د جرمني سفارت د استازي په ګډون څو کسانو حضور درلوده او په اخر کې اخرینه مرحله چې څوک د انټرویو نه کامیاب راووتل بیا هغه نیم څلور نفره یو چې زما په شمول یوه بله نجلۍ ده او دوه نور هلکان دي چې دا هغه څلور کسان وو چې فاینل ته یې لاره وموندله. نو په ټوله کې دا تقریبا د پنځه شپږو میاشتو پروسه وه چې ځکه دونه اوږده شوه چې نفر تعداد ډېر و چا چې اپلای کړی وو او ټولو کوشش کولو چې دا چا څوک چې دغه پروګرام مخکې وړي چې دقیق انتخاب وشي هغه کسان چې واقعا مستحق دي. بعض شرایط یې لرل. یو له هغې مهم شرایط څخه دا وو چې هر څوک چې اپلای کوي باید د نهه ویشت کلونه ټیټ عمر کې واوسېږي د نهه ویشت کلونه جګونه اوسېږي د رضاکارانه کار سابقه ولري حداقل درې کاله یې په ټولنه کې ولنټیر یا رضاکارانه کار کړی اوسي. نور بیا تحصیلي رشته یا مثلا کاري تجربه دا شیان مهم نه وو او همدارنګه د اپلای په جریان کې باید دوی ویډیو ثبت شوي وای یوټیوب ته د ځوانانو څوک چې غواړي اشتراک وکړي یوټیوب ته باید اپلوډ شوي وای چې بیا هغه ویډیوګانې کمیټې کتلی او خو دا هغه ټول شیان ارزیابي کېدل او بالاخره د دې ټولو ارزیابۍ نه را په دې خوا بیا دغه د موږ څلور کسان انتخاب شوي.
بلې خو د دې پروسې تر کومه چې زه پوهېږم هغه داسې ده چې باید پنل په مخ کې تاسو خبرې وکوي انټرویو ورکوي دا پروسه یا دا کله ده دغه وخت د دې انټرویو کله ده؟
ښه دغه لکه څنګه چې تاسو وویل دا اخري پروسه چې دا به انشاءالله آزاده مناظره وي چې په آزاده مناظره کې د څلور فاینلستانو پبلک سپیکینګ سکلز به ارزیابي کېږي یا د خبرو کولو قوت به د دوی ارزیابي کېږي ځکه دا یو ډېر مهم شی دی هلته چې مثلا موضوع زموږ ډېر کار به په همدې خبرو او سپیچ پورې اړه لري. نو دغه پروسه تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده ځکه هغه پنل چې دغه اخري تصمیم به نیسي هغه د بهرانیانو څخه جوړ شوی دی د سفارت د استازو څخه جوړ شوی دی او دا کمیټه د دې ټولو کسانو په یو تاریخ او په یو ځای او په یو وخت راغونډول به لږ طبعا لږ وخت نیسي چې د ټولو سره هماهنګي وشي او دا ټول دې ته حاضر شي چې په دې تاریخ په دې ټایم به موږ راټولېږو د غونډې لپاره. په دې پنل کې به په ډېر احتمال لکه تېرو کالو ته په کتو سره د ملګرو ملتونو استازی په افغانستان کې به حضور ولري د بهرنیو چارو وزارت استازی به حضور ولري د جرمني سفارت استازی به حضور ولري او شاید د کاناډا یا داسې کوم بل بهرني هیواد سفیر د استازی په حیث به حضور ولري. نو معلومه نه ده خو په ډېر احتمال سره به د اګست په اوله یا دویم هفته کې دغه مناظره ترسره کیږي آزاده مناظره به وي میډیا او رسنیو ته به هم پکې ګډون ورکولو حق ورکول کیږي. نو وګورئ څه کوي.
خپل ځان مخکې مو ویل چې د دې کې مهمه داده چې باید کوم کاست فائنل پروسې ته ځي، هغه باید دا کارونه تر سره کړی وي یا دا فعالیتونه مخکې تر سره کړی وي چې هغه تاسو د رضاکار په توګه یو چا باید کار کړی وي. که تاسو راته ووایئ چې تاسو څه کړی دي تر دې مخکې.
تر ټولو مخکې تر دې چې زه تاسو ته دې سوال ته ځواب درکم، زه غواړم یو وړوکی وضاحت ورکړم چې دغه برنامه یا پروګرام چې دی، دا د اندیشواران افغان چې یو افغان او ناپیلی بنسټ دی، د دې او د جرمني سفارت په همکارۍ دا برنامه په لاره اچول کېږي. برنامه د افغانانو په لاس په لاره اچول شوي، خو نظارت او سلیکشن او د نورو ټولو پروسې اکثرا د جرمني سفارت او نور بهریان پکې شریک دي. اوس دا راشم تاسو سوال په ځواب کې زه باید ووایم چې زه د ډېر ماشومتوب نه ما دا علاقه لرله چې په ټولنه کې داخله اوسم او په هغه سن کې خپل همسنه ماشومان او تنکیو ځوانانو ته مثلا ګټوره تمامه شم. نو زه ډېره وړه وم چې ما بلند کیسې لیکلې، زما نه هېرېږي، زه د ملالۍ لیسا کې د پنځم ټولګي زده کوونکې وم. ما په یو والنټیر یا رضاکارانه پروګرام کې ګډون وکړ چې هغه پروګرام داسې و چې څو تنه شاګردان ماشومان دوی ته وویل شول چې قصې ولیکئ او د قصې مطابق انځورونه وکاږئ، او بیا یې مونږ د ګروپ په ډول یوړو د فرانسویانو روغتون ته، او هلته مونږ هغه ناروغ ماشومان چې اکثریت یې د زړه تکلیف لرلو یا نورې ناروغۍ، د هغې سره مونږ مکمل ورځ لوبې وکړې، دا قصې مو ورته واورولې او انځورونه مو ورته وښودل، او د دې باعث شو چې حداقل هغه یوه ورځ دوی دغه روحي نظانه خوشحالي ورته وبښو. او زما نه هېرېږي چې هلته یو فرانسوی ډاکټر و، هغې زما هغه معلمې ته چې مونږ یې رهنمایي کولو او پر مونږ یې نظر ساتلو، هغې ته وویل وایي ښکلا ډېر طبیعي مخکې ځي او د ماشومان ډېر په ښه توګه انټرټین کوي، د دوی ته خوشحالي وربښي. نو دا هغه زما اولنۍ هڅه وه. د هغې نه وروسته ما خپل لیکنو ته، لنډې کیسو لیکلو ته، لنډې کیسو ژباړلو ته د ماشومان او د تنکیو ځوانانو دپاره ادامه ورکړه چې ډېر ښه فیډبک مې ترلاسه کړ د خپل همسنه ځوانانو او ماشومانو څخه. بیا د هغې نه وروسته کله چې پانتون ته لاړم، اول دوه کاله د پانتون ته منځون درسونه ډېر وو، په درسو کښې ډېره مصروفه شوم، خو د پانتون دریم کال وو چې ومې غوښتل چې بیا هم خپل فعالیتونو ته ادامه وکړم. نو ما د خپلو همسنتیانو سره خپل هغه هیله او آیډیا شریکه کړه، ورته ومې ویل چې راځئ داسې یو څه وکړو چې لږې پیسې ټولې کړو د خپلو فامیلونو څخه، بعضې کسان چې پېژنو چې مثلا تجار دي، پیسه دار دي، د هغوی نه پیسې ټولې کړو او یو څه واخلو، او دغه د علاءالدین پرورشګاه یا یتیم خونې ته لاړ شو. نو دوی د ما سره دا ومنله او مونږ هڅه وکړه تقریبا څو هفتې در په در وګرځېدو، مختلف اشخاصو ته ورغلو، خپل پلارونو میندو ته ورغلو. خلاصه دا چې ومو کړی شول چې یو مقدار پیسې راټولې کړو، بیا لاړو کرتاسیا مو واخیستله چې په هغه کښې رنګې، کتابونه او مختلف شیان شامل وو چې د ماشومانو دپاره خوندور دي هغه شیان، او دا مو بسته بندي کړه. هېڅ مې نه هېرېږي، ډېر سخت ژمی وو، نو دا شیان مو په موټر کښې بار کړل او لاړو هغه ته علاءالدین پرورشګاه ته. هلته ماشومانو ته مو دا شیان تقسیم کړل، او د ورځې تر پایه پورې مونږ د دوی سره په حویلۍ کښې لوبې وکړې، د دوی سره په ګډه ډوډۍ وخوړه، تر څو دوی داسې فکر ونه کړي چې دوی د ټولنې څخه ګوښه شوي دي یا دوی څوک نه لري. ځکه د ورځې په پای کښې مونږ ټول انسانان یو، او مونږ ټول یو بل سره انساني او عاطفي اړیکه باید ولرو، دا اړیکه باید پرې نه شي. او دریمه هڅه مې چې والنټیر کار مې و، هغه د افغان اتلانو سره د مرستې بنسټ، یو بنسټ دی چې افغان اساکر یا دغه د ملي پوز، ملي دفاعي ځواکونو هغه کسان چې ټپیان شوي دي، د هغوی سره مونږ کوشش کولو چې فنډ ورته پیدا کړو، تر څو دوی هغه د خپل فامیل ضروریات پوره کړي، یا که د دوی د تداوي امکان وي دوی سره د دوی په تداوی کې مرسته وکړي، او هغه سرتیری چې شهیدان شوی او کونډې او یتیمان ترې پاتې وو، هغه فامیلونو ته موږ ورتلو، ورسره کېناستو او کوشش مو کولو چې حداقل هغه ورځني ضروریات یې ورته پوره کړو. نو دغه زما دریم کار
و. ښکلا جانې، رب سدې ته ځکه چې دا پروګرام ډېر کله ځوانان اوري او موږ د ځوانانو کمنټونه دغه نظریات هم ترلاسه کوو. رب سدې ته چې کتاسو لانډو کې راتو وای، د دې پروسې د پر نور ځوانان هم کولای شي کاندید سي یا د خپل اپلای وکړي، د دې لپاره کاغوي ته اوس معلومات ورکړي.
دا مډیره ښه پوښتنه ده. وګوره، داسې یو برداشت متاسفانه د بعض ځوانانو ترمنځ دی چې ګویا دا پروسه محدوده ده، یا دا پروسه یو محدود طبقه یا یو محدود جنسیت او محدود قوم پورې ده. نه، داسې نه ده. دا ډیره یو آزاد او شفافه پروسه ده. هر څوک کولی شي چې اپلای ورته وکړي. مهمه نه ده هلک وي نجلۍ وي، د کوم قوم څخه وي، تحصیلات څومره وي، دا نه ده مهمه. په دې پروسه کې فقط دوه شیان مهم دي، ډېر مهم دي البته، چې هغه رضاکارانه یو ولنټیر ورک تجربه ده، او په دویم قسمت کې چې د نهه ویشت کلونو څخه ټیټ عمر ولري، د نهه ویشت کلونو څخه پورته عمر ونه لري، هر څوک کړی شي چې اشتراک پکې وکړي. کال ته د مارچ د میاشتې په شاوخوا کې د دوی دغه د دوی سوشل میډیا پیجونه یا صفحات د نظر لاندې وساتي چې اپلیکیشن اعلان شو، هر څوک په ډېر ازادانه ډول کړی شي چې اپلای ورته وکړي. که د اپلای په جریان کې هغه شرایط او هغه ریکوایرمنټ یا غوښتنې چې دغه د بنسټ لري هغه په جدي ډول په پام کې ونیول شي، اپلای په ښه توګه وشي، زه مطمئنه یم چې دوی هم کړی شي چې فاینل ته لار ومومي.
او را به سودې ته چې تاسو خدای ټوله پروسه تشریح کړله، د ځوانانو سره په اخلاص سره وي، را به سودې ته د تاسو له نظره دا محل په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه دی، تاسو څنګه ارزوي؟
دا محل ټول هیواد ډېر سخت بحران سره متاسفانه مخ دی، چې کله بحران کنټرول نشي پایلې به بدې وي. نو ځوانان هم د دې ټولنې د دې هیواد برخه دي، طبعا چې دوی هم بې نهایت ډېر مشکلات لري. زه یعنی نشم ویلی چې دا مشکل نشته ځوانانو ته، متاسفانه ځوانان د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. یو له هغې مهمو ستونزو څخه بیکاري ده. د تحصیل، معیاري تحصیل او کاري فرصتونو څخه لرې والی دی، او تر څنګ یې که په ځانګړي ډول زه ووایم، په دې روانو تصمیم نیولو پروسو کې دوی ته ونډه نه ورکول کېږي. مثلا د سولې په مذاکراتو کې دوی ته هغه رقم چې لازمه ده ونډه نه ده ورکړل شوي. یا کله چې د هیواد په کچه تصمیمونه نیول کېږي، د ځوانانو غوښتنې او ضرورتونه په پام کې نه نیول کېږي. حال دا چې موږ د دې هیواد د دې خاورې ډېره لوړه فیصدي تشکیلوو، او د ځوانانو فیصدي او کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې، او راتلونکی په ځوانانو باندې ولاړ دی. خو متاسفانه په هره برخه کې موږ ګوښه شوي یو، د موږ غوښتنو او د موږ قوت ته پاملرنه نه ده شوي. د موږ په استعدادونو باندې، یعنی تاسو باور وکړئ، افغان ځوانان ډېر زیات با استعداده دي، ځکه په سخت محیط کې رالوی شوي دي، زحمتکشه دي، ولې دوی ته فرصت نه ورکول کېږي؟ د دوی په استعدادونو باندې کار نه کېږي. مشکلات ډېر دي، ولې د اوس لپاره زه فکر کوم دغه غټ مشکل دا دی چې د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو سهم ته، د ځوانانو تاثیر ته باید ډېر پام وشي، د دوی غوښتنو ته باید پام وشي.
ښکلا جانې، که چیرې په دې پروسه کې تاسو بریالي سي او د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د ځوانانو د استازي په توګه وټاکل سي، کوم څه مهمه دي چې هغه باید د افغان ځوانانو هغه غږ یا د هغوی کومې غوښتنې چې دي د هغوی خبرې تر نړیوالو ورسیږي، په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو کې په اړه وویل سي؟ تاسو نظر څه مهمه دي؟
وګورئ، که د دې برنامې یو غټ هدف یا موخه دا ده چې ځوانانو ته فرصت ورکړي تر څو خپل پیغامونه په لوړه کچه نړیوالو ته ورسوي. لوړه کچه څه مانا؟ مثلا د پالیسي سازۍ په برخه کې، د سکول په برخه کې، د بیکاری او حقوق بشر په برخه کې، د ښې حکومتدارۍ په برخه کې، د امنیت په برخه کې، دغه هغه لوړ اهداف په دې اهداف کې باید هغه ځوان استازی نړیوالو ته په دې برخو کې د ځوانانو غوښتنې ورسوي. نو زما په نظر همدغو برخو کې باید کار وشي، ځکه دغه برخې ډېرې سرنوشت سازه دي، د کوم موارد چې ما تاسو ته یاد کړل، مثلا حقوق بشر، ښه حکومتداري، امنیت، پالیسي سازی، سوله، دا هغه برخې دي چې که په دې برخو کې اصلاحات رامنځته شي، تاسو باور وکړئ چې د ټولنې په ټیټو سطحو کې هم مثبت تغییرات راځي. نو دغه موارد به زه بیا کوشش وکړم چې هلته ښه ریپرزنټ کړم او د نړیوالو پام راواړوم چې په دغو مواردو کې ښه حکومتداري، سوله، امنیت، په دغو مواردو کې افغانستان تنا پرې نه ږدي، خصوصاً وروسته د سولې د مذاکرات څخه طالبان راغلل، نو افغانستان تنا پرې نه ږدي. او په دې برخو کې د ځوانانو د انرژۍ څخه، د ځوانانو د پوتنشیل څخه کار واخلي، ترڅو دوی ونډه واخلي د وطن په بدی کې.
او که راته ووایي چې تر دې مهاله چې تاسو د پروسې دپاره کاندید هم یاستئ، یا په دې پروسه کې کاندید یاستئ، دا راته ووایي چې څومره په ټولنه کې تاسو په کابل کې اوسیږئ، په پوهنتون کې یا په دفتر کې یا د هغه ورهاخوا نورو ځایونو کې، یعنی په ټوله کې په ټولنه کې څومره له ځوانانو سره اړیکې لرئ، له هغوی سره څومره مو خبرې کړې دي، د هغوی نظریات مو اورېدلې دي تر اوسه پورې؟ که نه
ډېره مننه. ما لکه څنګه چې مخکې هم څو ځلې یادونه کړې، زه د ځوان بهیر غړی یم. ځوان بهیر یو ترند یا یو بهیر دی چې هغه کار یې همدا دی چې ځوانانو ته یو محیط ایجاد کړي چې دوی د یو بل سره کښېني، د یو بل په نظریاتو پوه شي، د یو بل په غوښتنو پوه شي، یو بل سره بحث وکړي، او د سیاسي مسایلو په اړه د دوی د پوهاوي کچه لوړه شي. نو هو، زه د افغان ځوانانو سره په اړیکه کې یم. یو خو دا د ځوان بهیر د لارې څخه د دوی سره پړی کړم، بل لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، دا اوس وخت داسې دی چې دغه سوشل میډیا، انټرنیټ، دې شیانو ډېر سهولت رامنځته کړی. زه کرایشم د افغان ځوان سره د نړۍ په بل کونج کې هم په اړیکه کې اوسم، د هغې په فکر، د هغې په غوښتنه پوه شم، او زه کرایشم چې د افغان ځوان سره په ولایت کې هم په اړیکه کې اوسم. نو زه باید ووایم چې د ځوان بهیر را وروسته زه د خپل سوشل میډیا د طریقه ډېر د ځوانانو سره په اړیکه کې یم، د دوی په تشویشونو، اندېښنو، غوښتنو، په هر شي خبره یم. خو تر ټولو مهمه دغه ځوان بهیر مرسته راسره کړې ده چې حداقل زه وکړایشم چې د ځوانانو په فکر پوه شم، د ځوانانو په تشویشونو پوه شم، او دوی ته دا احساس ورکړم چې که دوی وغواړي کړای شي چې د طوفان رخ ته تغییر ورکړي، د طوفان مخ ته تغییر ورکړي. او دا چې نن زه په دې پروسه کې کاندید یم او تر دې ځایه رارسېدلی یم، دا به یو قدم واوسیږي د دې دپاره چې دغه روان د افغانستان اوسنۍ کښتۍ چې په دې طوفان کې کوم طرف ته روانه ده، حداقل لږ خو وکړای شو چې د دې کښتۍ رخ ته تغییر ورکړو او په یو د ښېرازۍ او د کامیابۍ په لورې بوزو موږ ځوانان.
ډیره زیاته مننه ښکلا جانې. موږ هم هیله کوو تاسو ته چې انشاءالله بریالي سئ او د افغان ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوي. ډیره مننه چې تر دې د مرستې پروګرام کې وي. قدمونه اوریدونکو، تاسو د ښکلا ځدران، البته ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازي په توګه کاندید سوي ده، د هغوی خبرې واورېدلې، د هغوی نظریات مو واورېدل چې کوم موارد یاد کړل. لکه څنګه مې چې مخکې وویل، تاسو کولای سئ په دې پروګرام کې تماسونه ونیسئ موږ قدمونو میلمنو سره، چې البته اوس دویمه برخه یې پیلېږي، هغوی سره به د ملي بیرغ، د ملي ورځې په اړه خبرې وکړو. نو کولای سئ تماسونه ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو، ښه ده چې په دې اړه یو څه معلومات تاسو ته درکړم. که څه هم ښکلا جانې تاسو ته معلومات درکړل، خو باید ووایم دریم کال دی چې ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازیتوب کاندیدولي هم دغه د کاندیدۍ پروسه پیل شوې ده. تر دې وړاندې په لومړي ځل بختیار رامز په نوم یو ځوان، او له هغې وروسته چې دا مهال هم ده عائشه خورم استازی وه، او له دې وروسته به ګورو چې په دې څلورو فاینالستانو کې چې ښکلا ځدران یادونه وکړله، څوک بریالي کیږي او څوک دې پروسې ته لار پیدا کوي چې بالاخره د افغان ځوانانو د استازي په توګه واوسي او استازیتوب وکړه. قدمونه اوریدونکو، لنډه دمه اخلو او زر بیرته راګرځو له نورو میلمنو سره به چې وروسته زه تاسو معرفي کوم، هغوی سره به بحث دوام ورکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
قدمونه اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري او کولای شئ چې دا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر ولایت او سیمه کې واوري. ک تاسو رادیو ته لاسرسی نه لرئ نو کولای شئ د انټرنیټ لاري هم ازادي رادیو واوري پروګرامونه واوري. خپل کمنټونه او نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو لکه څنګه مې ته وویل د پروګرام په دویمه برخه کې موږ په دې بحث کوو چې نن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده او راسره دوه درانه میلمانه په دې پروګرام کې په دې برخه کې دي چې یو بادام احمدزی مدني فعال دی او همدارنګ موډل محمد منیب ابراهیمی دوی راسره د ټلیفون لاره وصل دی او دوی خبرې به هم وورو. د محل راسره بادام احمدزی مال دی. احمدزی صاحب سلامونه ستړي مسي.
وعلیکم السلام. تاسو سلام او ټول قدرمن اوریدونکو ده
خیر اوسې مننه. سلام ته علیکم وای احمد زای سپوې گیتنن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده. تاسو نن څه کړی دی لاندو کې راته وای به ورسته نورې پوښتنې هم درنه وکم.
لمرې خو د ورځې مبارکي د وطن نه شازلمو ته وایم چې دغه بیرغ را باندې ساتي. سهار تقریبا شپږ یو بجې د شلمل ګرب مالټیا باندې وتلو دا درنډې په سیمه کې یو بیرغ برابر او جوړ کړ چې د رنگونو نه لاسي جوړ کړه بیرغ چې تقریبا 30 متر اوږدوالی وو او ترڅنګ یې لاسي 12 متر سور وو چې دا مو د درنډې په وتر کې له جلالآباد نه ننګرهار نه وځي لغمان داخلي کې دلته د غونډې په سر باندې جوړ کړ تر څو په سرکه هم ښکارا شي. او دا نو وخت تیر کال هم مونږ کړی وو سکه بیا هم وکړه ځکه ملګرو دغه منډه تر وکړه ترته پورې دا ورځ خوان منځل شي.
احمد زای صاحب د تاسو له نظره د تاسې ورځو منزل څه ارزښت لري؟ ځوانان باید څه وکړه؟
په ټوله کې د ځینو هغه ملي ارزښتونو د پاللو څخه یو لوی درس اخیستل پکار وي. هغه دا چې د افغانستان راتلونکي نسل لپاره یو تاریخ پاتې کیږي. د چنن د بیرغ ملي ورځ د زبې دمر وایم چې دا هغه ارزښت دی چې کله هم ګلوري په یو څه باندې جنگ کوي او څوک ځان خپل سیمه خلاصول غواړي اته مچ کړه لاس تراوډي نو غلطه د نخار په توګه باندې د ځکه کې سیمه د کنټرول په توګه باندې خپل بیرغ او چته کې بیرغ دی نه وی یعنی ستا د شتونو نشته به معنا دی نه تا د فتح نه کړی تا هغه ځکه قرباني نه ور کړی مقابل هغه دښمن دی نه د مات کړی په دې خاطر دغه بیرغ لګوي چې د سیمه د چاپ واکه د څوک به دلته د توګه چې ځخنان او خواندان دي نو اتر کې ځینی هغه ورځ چې فرهنګي به ملګریو توجه نه کوي یا کمزوري دي هغه ډیر زیات د اندخني ور دي خو اما دا ورځ منځل یا د ورځې منځل د افغانستان د نړۍ سره لپاره تر ټولو خزیره تاریخ وي چې باید خلک ورته غزده کړو کې ترته چې موږ څوک یو بیرغ مو تدې کړن سیمو ته دا زمونږ دولت هغه ته ټولو مهم عناصر تدې په دې کې بیرغ ملي هدفونه کې راځي نارنګ ملي سرود راځي په دې کې هغه څه چې باید دا وپال شي دي نه پالل هغه څه چې موږ کمزوري ښایي او د راتلونکي نسل لپاره موږ څه پیغام نه لرو بیا.
احمد صاحب تاسو نور ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ هغوی باید څه وکړي د دې لپاره چې دغه ورځ نه هم خل منځنه سوي او د تاسو خبره دغه ملي ارزښتونه په پام کې وساتل شي؟
د هیواد لپاره خو اثر کې ځینې مهم اړخونه دغه وي چې باید دغه د ازادي ورځ دغه د هغه بادشاهانو چې تیر شوي وي هغوی فکرنامې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو پورې زمو ته تاسو به عجزي صاحب په عموما کله چې څوک وفات کیږي دغه کې چې کارنامه کړي هغه به خستل کیږي چیرې بد کړي هغه به نستل کیږي. دا بهتره خبره اندغه ده یعنی دینه معلومیږي چې کچا د ملي ارزښتونو د افغانستان د ملي اساساتو د ملي بنسټونو خدمت وکړ هغه ته وخت ورکړ دغه لپاره قرباني ورکړه هغه په هر نگاه باندې تر ډیر وخت پورې د هغوی نوم ژوندی دی. کچیر دینه لپاره کار ونه کړ هغه هیڅ کوم د ځمانه دغه نظر دی چې کچیر ته مسول کسان دي ته موږ بریښ دي دا به د مخته یو وزارت یا بلبل دا به خلار نه وي. دا ملي ارزښتونه پالل د هر افغان ملي وجیبه ده او هر څوک دې کې د ازادۍ په توګه باندې داخلي د لښتر په پوره لږه اندازه باندې نور ځغمینه ورکې درو د ارزښت په خاطر سمبال کی یعنی عموم کې باید هغه مسول کسانو ترڅنګ په خوندیو کې په اونتونونو کې په عامه ځایونو کې دکانداران فردي کسان لږ غریب مسكين هر څوک څومره وته دي د ملي ارزښتونو خپانه نو کې مثلا دکاندار به کولای شي دغه باندې بیرغ ولګي مثلا یو غریب ځای دی کولای شي چې بدر د بیرغ ورکی مثلا یو څوک دی چې په مخ کې خښته دي چې واده ستاله مستا د لګښتونو باره کې نور ته معلومات انفارمیشن ورکړي. دا ټول هغه څوک دي چې مسؤل دي، مسؤلیت لري چې باید د ملي ارزښتونو سرچینو باندې ټول ملت باید د هرکلای وکړي او خدمت وکړي.
مانا احمد صاحب قدم اوریدونکو را سره د نیک مرغه محمد منیب ابراهیمی هم د ټلیفون په کرخه باندې ستا. ابراهیمی صاحب سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مسي.
وعلیکم السلام، سلام تاسو ته، سلام قدرمنو هیوادوالو ته، تاسو ته هم دغه ومه د اسد د بیرق ملي ورځ مبارکي وایم او د ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. کله د ټول جوړ وروغ وسې او د ټول امن فضا کې یو ښه ژوند ولري تاسو هیوادوال.
مننه ابراهیمی صاحب، تاسو په لباس کې مو تل دلې دي چې هر لباس کله جوړوي پغه کې حتمان بیرغ وی یا هغه بیرغ رنگونه پکې تاسو استفاده کوي، دا راته وایي چې د دغه کار هدف مو څه دی او کله چې په دې اړه معلومات راکړي.
ډېر زیاته مننه. ښه موضوع ته اشاره وکړه، کله څنګه چې زه همیشه وایم د افغانستان د ملي هویت او وسیل کلتور کارندویم، یا په عام اصطلاح یو څوګیم چې همیشه د افغانستان د مختلفو قومونو لباسونو چې ډیزاینونه مو ترڅنګ د افغانستان ښکلا درې رنګ بیرغ په نغښتې وي، لکه زموږ ملي ارزښتونه یا ملي هویت دی دغه لپاره. دا زما هیوادنې مینه او سره او زه ډېر زیات لیواله دي ته مو چې باید د خپل هیواد ملي بیرغ لکه څنګه چې موږ تاسو اتلان کده کرکټ په برخه کې دي، کده فوټبال په برخه کې، په هر برخه کې دي، دوی ځلې په نړیوالو میدانونو کې زموږ یو د افغان ممثل په حیث باندې یادې او کلتوري افغان ښکارندوی په حیث باندې د افغانستان مختلف قومونو لباسونه ډیزاینونه تر څنګه د افغانستان ملي هویت چې ما بیرغ مثلا د وګي تادر می یا پکوړ می یا ګوتر می یا تسبیح می هر څه کې نغښتې دي، بیرغ د افغانستان منظور کړی او جوړ کړی دی. نو دا ما مینه ور سره لډیره وخت او همیشه زه غواړم چې د غری ملي ارزښتونو ته درناوی ولرم او خپل ملي بیرغ نړیوال ته بیا ورپېژنم.
مننه ابراهیمی صاحب. احمد زای صاحب راو تاسو نه د افغانستان کې د سی اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي. د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ البته د غرنګونه څه معنا لري، کې د سی یو څه معلومات ورته ورکړي. د افغانستان په تاریخ کې څه وخت د غرنګونه را جوړ شول، په دې اړه تاسو نظر څه دی، کې د سی معلومات شریکي.
لومړی به دم رو ما دا ورځ ته دی نن تاکر شوی دا د ملالی میوندی د ورځې اړوند د ملي بیرغ نن ورته ځکه ور کړی چې دغه ورځ باندې کله چې سردار محمد ایوب خان د انګریزانو سره مخامخ جنگ کې بوخت وی سره د غازیانو په دی وخت کې هغه کیسه ډیره مشهور درلوده. یاد ده نو هغه وخت ترې بس بیرغ د هغه کس چې غازی سره بیرغ دی مخکې تر څو پورې جنگ ثانی ته مخکې لاړ تر څو نور د جرأت وخت ورکړي. نو دی وخت بیرغ ونلویږي، هغه غازی شهیدیږي، نو دې وخت کې د میوند ملاله راپورته کیږي، د بیرغ راجګوي تر څو پورې دی باندې دا ور باندې غږ کوي د غازیانو چې غازیان دی وخت کې نیمه ژوبل هم دي، ټپیان هم دي، یعنی د شاتک په حال کې دي، ځکه چې ډېر زیات په جنگ کې سړي هم وو، امکانات هم کم وو. نو په دې وخت کې دا ورته وایي چې که په میوند کې شهید نشوي خدای ګول علیه بیننګي ته ساتینه. نو په دې وخت کې په ټولو کې یو شور جوړیږي او راپورته شول تر څو پورې بیرته انګریز خلاف تماتي ورکی او غوي لري کې دا ورځ ځکه نن ونه موصول دی. هغه ورځ ملالي میوند ملالي دا ورځ باندې بیرغ خپل کړی و، بیرغ پورته کړی و. خاطر کې د افغانستان د بیرغ رنگونه چې ډېر رنگونه دي، په دې باندې باید زړه دومره وایم چې لومړی رنگ چې سور رنگ دی هغه د افغانستان د وینې تېونې رنگ دی، چې هغه یو د فکر وروسته تور رنگ دی. تور د افغانستان لپاره تور دوره ده، تور دوره د افغانستان په تاریخ کې بل دوره ولاغه نه وروسته چې تور دوره ختمېږي تر پسې ستر دوره ځینې د وینو په قیمت چې د وینې د افغانستان د مېړنې خلکو تری شوي او بل اخر تور دوره نه منځه وړله. اوس وروسته کې څنګه دوره ده چې اوس نسبی امن دی او افغانستان کې نسبی پرمختګ دی، ملي بنسټونه اوس قائم او دائم دي. نو اوس وروسته دغه شنه نه خېد افغانستان چې دغه بیرغ به تکمیل شوی دی، دا ټول به تر د خو مګر دغه بیرغ چې اوس ډېر رنگ لري دا د شاه غازی امان الله خان د وخت دی چې په هغه دوه سوه اته نوي وخت کال کې دا ټاکل شوی و. دغه درې رنګ ورته غوره شوی و، لږ تغیر په لږ اندازه باندې په دغه لوګو په جوړښت کې راغلی چې د غنمو اووه جو ځینې څیزونه دي، نور هماغه نیخان دی، هماغه تګلاره ده. او څه چې غازی امان الله خان د افغانستان لپاره وغوښتل، اوسنی جمهوریت هم دغه غواړي باندې اساس د بیرغ دپاره درې رنګونه ټاکل شوي دي او بندې کې ځانګړي مفهومونه پراته دي. په هر یو رنګ کې ځان ځان ته درس دی، ځان ځان ته کیسې دي، کسبې دي، د افغانستان تاریخ دی، په دې کې اشخاص دي. او دا یو لوی وګ داسې چې خیر پرونه پر ډېر مربوط نشي. په دې اساس مالانه درسره کړ.
مننه ابراهیمی صاحب را بسوده ته احمدی صاحب یادونه وکړه، البته د دیرنګونو معنی ویلې او غا تاریخي معلومات ورکړل. را بسوده ته د محل په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او طبیعي ده چې ځوانان هم غواړي په دې باندې خپل نظریات ورکړي. احمدی صاحب د شین رنگ یا د زرغون رنگ یادونه وکړه چې هغه د افغانستان د خیرازی همدارنګ د آبادی تصویر ورکولې. سي تاسو له نظر ده د سولې پروسه کې په ټوله کې د افغانستان آبادی او خیرازی دلایلو کې وبخې په دې برخه کې ځوانان څومره کولای شي چې خپل وانډا دا کې هغه ته تاسو پیغام څه دی؟
ډېر زیات مننه غلې زی ښه موضوع اشاره وکړه. لکه څنګه چې موږ وایو چې شین رنگ د ازادۍ یا د سولې یا د یووالي د هغه بدبختۍ او د پای یا د اګه ناخوالو یا استثمار چې دروست وخت کې ولمغو هیواد کې دغه د ختمې دورنګ دی. کله چې دغه یو څلور کال نور بعد دغه مسایل بیا هم چې موږ تاسو په هیواد کې جنگ متاسفانه اوس د سول لپاره هلي ډېری شوی دي. ځوانان رسیدلي دي فکرونه ذهنونه ماده شوی دي چې موږ سول وکړو. موږ اصل دښمن خپل پیدا کړی چې موږ دښمنان بهرنیان دي. هیڅ کله نه غواړي چې موږ تاسو متاسفانه وایم دغه نظام څنګه چې تاسو هیواد کې سول راشي. نو دې په خاطر باندې ډېر ښه ذهنیت جوړ شوی، ډېر ښه وخت آماده دی، ډېر ښه فکرونه جوړ شوی دي او نړیواله هم نور ستړي دي او موږ هم نور ستړي یو. هغه زموږ ناراضي ورونه دي رئیس جمهور په اصطلاح، یا موږ نور ستړي شوی یو، دغه مسایل نه ستړي شوی یو. په کلو باندې کې دغه ذهنیت خور شوی دی چې یاره نور جنگ دی، پردو جنگ دی، موږ تاسو باید سولې ته مخ راوړو او مخ دې ته کوچ سوله یواله ورولي او د افغانستان د یووالي په خاطر ټول کارو کې کاغه پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی که ایماق دی که پښین انساني دی، افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی. لکه څنګه چې موږ یو بیرق لاندې راټولېږو یا موږ په نړۍ کې په دې باندې پیژندل کیږو چې زمونږ هویت، زمونږ پات، زمونږ عزت، زمونږ هڅه شامله. کله چې نړیواله تلان زمونږ او تاسو که باغه په فری فایټ کې دی یا په آزاد لوبو کې دی یا مثلا کرکټ کې دی یا فوټبال کې دی یا زدي او افغانستان د قومونو دی والی دی او سمبول په صفات باندې چې کله د هیواد بهر زم نو زه ډیر په غرور او په شهامت او په ویاړ تر دی افغانستان ملي بیرق خپل وګو یا مثلا د ما په کول دی بیرق یا مثلا زما واسکټ دی بیرق یا مثلا زما لونګي دی بیرق وي هغه ډیر په ویاړ سره کوم خلکو ته خیو چې دا زمونږ بیرق دی، دا زمونږ هویت دی، موږ په همدې باندې پیژندل کیو. نو دغه تکر چې موږ یو بیرق لاندې راټولېږي او خپل یووالی خیو او ورورګلوي خیو، ان شاء الله هیله ده چې دغه ته ښه فرصتونه دي او خدای دې وکړي چې موږ په راتلونکي دغه یو هفته دوه هفتو کې موږ د سولې شاهد اوسو. نور ټول افغانان تږي دي، شخصا یو افغان په صفت، یو ځان په صفت باندې شخصا زه په دې هیواد کې رالو شوی، په پایتخت کې رالو شوی او ډېر زیات ستړی یم دغه مسایل نه. او همیشه موږ پیغام د سولې لپاره ورورګلوي لپاره موږ دا ورکړی دی چې راځي سره یو شو، په یو ټغر راټول شو، یو بیرق لاندې، یو پرچم لاندې ژوند وکړو، د خپل هیواد د خپلواکۍ او د خیرازۍ لپاره مټ په مټ او لاس په لاس سره ورکو خپل هیواد جوړ.
مننه ابراهیم صاحب، تاسو را سره لطفا د ټلیفون په کرخه وو سیرا بسور چې قدمونه اوریدونکو تماسونه نیولې، دغه تماسونه ته ځواب ورکو. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ قدمونه اوریدونکو خره یادونه وکوم چې په سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او نورو خلا رسنیو باندې نن افغانانو یو بل ته د غبرز مبارکي ورکړې ده او د افغانستان بیرغ په اړه لیکلي دي چې دا د افغانستان د سرخندنې، افغانستان کې څومره بده ورځ راغلي لیوی د افغانستان تاریخي شالید دا څرګندوي. نو ټولو په دې باندې ټینګار کړی دی، البته اکثریت ځوانانو چې باید لږه ورځ نه په ډیر ترنخت سره منځنه وسی او هغه ارزښتونه چې دی هغه باید په پام کې وساتل سي. ربسو اوریدونکو ته دا غوې نظر به ورو چې څوک کوم ځای نه تماس نیولای. سلامونه وخت مو بخیر.
علیکم سلام، سید رحمان شهاب یم، پکتیکا نه زحمت در کوم تاسو او قدرمنو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام شهاب صاحب، مهرباني وکوي اداره ته وایي چې پکتیکا کې لدی ورځ منځنه سوې ده، تاسو نن د بیرق ملي ورځ منځلې کنا؟
بالکل، د نور ولایتونو په سیټ باندې پکتیکا کې هم د ورځ د کورونا تدابیر وکم کې نیول سره د ورځ ول منځل شو ګڼو پکتیکاوالو په دې منځنه کې برخه اخیستې وه چې د خپلوانې زیات وخت مې نه ونیولی. غواړم خپل نظر دغه د دغې بیرغ د ورځې په وړاندې باندې ووایم. د افغانستان دغه اوسنی بیرغ چې دی له درېو رنګونو جوړ دی، مېلمنو ورباندې خبرې وکړې. تور رنګ د افغانستان د ښکېلاکي وختونو سمبول دی، سور رنګ د هېواد د ازادۍ د مجاهدو شهیدانو نښه ده، او همدارنګه زرغون رنګ د هېواد د ازادۍ د ترلاسه کولو وروسته د پرمختګ او زرغونېدو نښه ده. همدارنګه ازیسی پردی را پوری دغه منځنی زما په نظر باندې او دغه ملي ارزښتونه یوازې تر یوې ورځې او تر فیسبوک پورې محدود نه سي. فکر کوم د بیرغ له منځنی څخه به هدف دا وي چې کوم چاته چې کوم مسؤلیت سپارل شوی د هغه په هماغه ډول باندې په سم ډول باندې ترسره کړي. مثلا که یو دکاندار وي په اوسنیو حالاتو کې مخکې به چې موږ یو شی په لس افغانۍ اخیست هغه اوس په 150 افغانۍ ده، یا که مثلا یو ښوونکی سمه توګه دی هغه خپل تدریس چارې په پوست باندې نه وړي، یا که مثلا مور او پلار یو دوی هغه د خپلو اولادونو روزنه په سمه توګه نه کوي، نو دا دا معنی لري چې په دوی هغه په سمه سترګه باندې نه وي کتلي. یا په اصطلاح دغه زموږ ملي ارزښت له دوی څخه نیمګړی پاتې دی. نو په همدې اساس زما هیله همدا ده چې دغه لمانځنې باید دغه ارزښتونه چې دوی دا باید دوامدار پاتې سي، یوازې تر فیسبوک یوازې تر یوې پورې دا شی محدود نه سي.
مننه شاب صاحب، کور ودان د تخپل نظر مرسر شریک را بسو د بل اوریدونکو نظر هم واورو. سلامونه، وخت مو په خیر. ته دوی اړیکه پرې سو بل اوریدونکو برا واخلو. سلام، وخت مو په خیر. میرا منی وکوي د تاسو تماس رخصوي او خبري وکوي. بالي و مهرباني وکوي نو مراته وای لکم زاینه مو اړیکه نیولې.
بلبن او بن ما د من منوخته ساعت خو دې به راخو بارک هغه نه خوښو. او بن جلال او بن
جلال زاد صاحب، تاسو له غزنی ولایت تماس نیولې ده، درته وای چې په غزنی ولایت کې لدی ورځین منځنه وسوه کنه، تاسو نظر د بیرغ په اړه څه دی او ځوانان ته څه کول پکار دي، کله یې په دې اړه مو نظر راکړئ.
یو کاند ته طالبان منځله آسان دي ورې خو نسته او دا نه نو خو ته شریعه خو خبره خو ټول دغه یو څه دي خو کله چې هغه سره د اسلام په توګه سیا دی د رمضان په کې نه وای ورګې بل او هغه څنګه نه دې په تور سره نه وای به سره نه بچره سو.
مننه جلال زای صاحب، قدمونه اوریدونکو ته تاسو نظرونه خپل نظرونه دي، تاسو چې څه وایي موږ ورته درناوی لرو. او البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې دای شي خپل نظریات را شریک کین، او ازادي رادیو د تاسو نظریات را اخلي، د تاسو غږ اوري، تاسو غږونه خبروي، کدای شي چې د بل اوریدونکو اړیکه هم جواب کو، ګورو چې دا غوي نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانه کولی تاسو او ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه دیو باندې کوم زه ساهر کوناله د کوناله څخه تاسو ته وکړم.
مننه ځوان دی اوسې کوناله ورور، درته وایې چې په کونړ کې هم تاسو نن له دې ورځې منځنه کړی، یعنی بیرغ ورځ منځي کې څنګه؟
الحمدلله، ولې موږ افغانان دي، دا زموږ د ټول افغانانو مشترک یو هویت دی، دې باندې موږ ویاړو. هر څوک چې ځان ته افغان وایي نو دې ته به احترام لري او دا ورځ درمان دي. هغه وخت نه شروع ته دې زموږ ته دې نه دوسه چې ځان د څوک افغان وي نو دا درمان دي. خو ما سره یو پوښتنه ده چې پیدا شوې ستاسو مېلمنو نه چې کولی شم چې یو پوښتنه وکړم.
مهرباني وکوي
پوښتنه ده په دې ډول ده چې زمونږ هغه ملي هویت دا خو معلوم ده، بیرغ کرنسي دا زمونږ معلومه ده، او اکثریت دې معنی ویلي چې دا زمونږ ملي هویت ده، دا بیرغ او دا کرنسي ده. کوس چې ګور چې لا په افغانستان کې هم د سیمه بیرغونه پیدا شوی دي، تو خان زیر شکر شکونه بدل شوی دي، او ځان د هم د افغانستان رهبران یا لیدران یا مسلمانان ماری چی کوي. آیا د زمان د سه پښتنه ده چې دوی ته باید په کومه سترګه وکتل شي، او موږ عوام څوک وو او دوی څه باید وکړي؟ دغه خلک چې دا بیرغونه چې نن موږ پیدا نه مزام دغان دغان د خاورې داوه کې چې موږ افغانان یو دي خاورې.
احمد زای صاحب مننه، کونړی صاحب ان شاء الله چې احمد زای صاحب تاسو په دې اړه ځواب وایي. احمد زای صاحب تاسو خو د کونړی صاحب پوښتنه واوریده مخکې مو تاسو په خبرو کې یو خبره چې و
کونړی صاحب سلام علیکم. سلام وایم، ما پوښتنه واوریده نن لیک صاحب ژور جواب یې خو ما به دومره وایم چې د میری بیرغ پښتون کې نور بیرغونه پورته کول دا مردود دي،
یعنی چې مناسبه نه ده دا په ټوله کې په هیواد کې د ویش باعث ګرځېږي. همدارنګه چې یو ملي اداره موجوده وي، ملي ځواکونه موجود وي، ملي هویت موجود وي، ملي کرنسي موجوده وي، په دې کې به نور عادي یا د ولایتي کرنسیان یا د یوې سیمې کرنسي راپورته کېدل، دا په خپله د ملي ارزښتونو د افغانستان د ملت مخالفت دی. په اوسنیو حالاتو کې اوسنی ملي بیرغ د افغانستان د زیاتو وګړو د یو حیثیت په توګه باندې پاتې دی. دا د پالې د خپل سر بدله کې دې لپاره قرباني ورکړې دي. او اصل کې موږ متاسو ویلو د کونړي صاحب یو سوال دغه وي چې ځینې د ګوندونو بیرغونو ته فکر کوم ښایي چې اشاره کړې وي، ځینې به د مخالفینو طالبانو او د داعش دې ته اشاره کړې وي، خو د ګوندونو بیرغونه اصل چې هر څوک د خپل لوګو مطابق د خپل ګوند مطابق د خپل ګوند اړوند خپل یو بیرغ درلودلی شي، دا تاوان او زیان نه وي. یو څوک چې هر رنګ بیرغ ورته کوي خو باید د ملي بیرغ تر چتر لاندې وي. د اساسي قانون چې افغانستان د ولسونو لپاره وروسته د اسلامي ارزښتونو دا دویمه کرښه ده، په دې باندې څوک پلي ځي نو ستونزه ورته نشته. که څوک بیرغ پورته کوي، که څوک یو ګوند جوړوي، دا ازادي لري. ګوندونو بیرغونه ځان لپاره خپله جوړکړې تګلارې مطابق جوړ کړي دي، اما نور هغه بیرغونه چې ځان د دې وطن اصلي وارثین بولي یا دغه وطن کې ځان مستحق د وطن بولي یا دغه اوسنۍ جمهوریت محوه کول غواړي، اوسنۍ جمهوریت نه مني، هغه بیا مردود دي. ځکه هغه د منلو وړ ځکه نه دي چې د افغانستان اکثریت خلک تو اوسنۍ بیرغ لاندې درې رنګه بیرغ دی، په دې لاندې ژوند کول غواړي، په دې باندې هر ډول قرباني تیار دي. نو که چیرته موږ وګورو نور بیرغونه به د خپل توان او د وسط په نظر کې چیرې نظام تغیر ورکړي، د افغانستان اساسي قانون تغیر ورکړي، بیا بیرغ دغه وړوکی جز دی، وړه برخه ده. بیا کولی شي بیرغ په سپین یا تور یا بل دوارې څنګه چې پخوا دورو کې وو، د افغانستان بیرغونه په نورو ځانګړو رنګونو باندې وو، خو اوسنۍ بیرغ چې د دریو هغه مخکې مې تشریح ورته دریو هغه دورو څخه راغلی لاسته چې ولستو به ځامن تیر کړي دي. دې لاندې نور بیرغونه بولته کېدل په اوسنۍ حالت کې هېڅ زمونږ وړ نه دي. که چېرې موږ په نوې اداره باندې کار کوي، اوس موږ صورت اشاره وسوله، نو اما دغه بیرغ د افغانستان ملي ارزښتونه، ملي هویت، د افغانستان جمهوریت، دا باید زیانمن نه شي. اما باید هغه نور کوم ډېرې چې سره مخالفې دي په دې کې مدغم شي، تر څو وکولی شي چې ټول په شریکه باندې یو افغانستان لپاره کار وکړي. او په همدې باندې یوازنۍ لاره به چې سوله هم راتلی شي، ولکه چېرته موږ اوسنۍ اداره له منځه وړو یا محوه کوو یا دا بیرغ به نه منو، د دې پالون کې بیا ثبات او مقابل لوري ته همدغسې راپورته دي تر څو پورې هغه ونه غواړي. نو په کار دې چې باید موږ هغوی ومني او دوی موږ ومنو، یعنې ټول د یو بیرغ باندې راټول شو.
مننه احمد صاحب. ابراهیمی صاحب را بسو دیتا مخ کی شواب صاحب چې له پکتیکا ولایت تماس نیولای و هغه دا وویل چې یوازې د پدې باندې بسنه ځوانان نه کا چې هغه یوازې په سوشل میډیا باندې یو بل ته مبارکي ورکي او یا هم د ملي بیرغ عکسونه او انځورونه خبره کا. لکه احمد صاحب چې مخ کی وویل دوی تقریبا 30 متره بیرغ نن رسم کړای دی پرنګون غرنګ ورته کړی دی. ما د دوی عکسونه قتل چې غره کې پتیګه باندې پرنګونو باندې داس یو بیرغ جوړ کړی و، دا کار څومره مهم ده او دا ځوانانو ته د ملي ارزښتونو په اړه څومره روحیه ورکوي تر څو دوی خپل هویت حفظ کا.
ډیره زیاته مننه. اصلا چې موضوع دا ده چې دا موږ او تاسو یا ټول هیوادوال چې هر څوک د ملي ارزښتونو رساتل لپاره یو ګام پورته کوي، کتنه سوشل میډیا ته موږ اتکاو کو دا باندې شي کېده. هیله چې ما غواړې زنه ته یم چې
بلې تاسو غواړو مهرباني.
نو چې تنا سوشل میډیا باندې باید موږ اتکاو نکو، لکه تاسو شاید یاستئ چې مثلا تاسو احمدی سره یادونه وکړه سلویک متره زم دا اوس مانن تقریبا ډېر رسنۍ سره مرکه دلغلي، یعنی هیڅ مرکه هیڅ رسنۍ یا هیڅ استودیو د څه ازره نشو چې شل نه ځوانان ما تر کی چا د خلا بیرغ چې ما جوړ کړی دی د وزن لحاظ او د کیفیت لحاظ چې درون دی هغه مونږه هغه کو لکه خلک ته په نمایښ وړاندې کو یا خلک یو ګوري. خوشبختانه اوس هم دلته په حساب مونږ هم دې غونډې تر غلي یو چې د آزاد لوګو نړیواله تل هم مونږ سره وزه شو احمد ولی اوتک هم د سیډیرې ځوانان موږ دې تر غلي یو چې مثلا د بیرغ په ورځ لمانځلو په خاطر باندې یا خلکو ته ذهنیت ورکول په خاطر باندې تاسو شایې ته چې ما لباس یا ما خولې یا هر څه دې هغه د افغانستان د ملي هویت لپاره د غل لپاره موږ همیشه کار کوي. نو زه چې فکر کوم تنا بسنه په دینه کې چې موږ غونډه ولرو یا تنا بیرغ واخلو دا باید موږ ذهنیتونه جوړو. اصل ته سلام.
مننه ابراهیمی صاحب ژوندۍ اوسې احمدزه صاحب راځو روسته کې کې دای سي ځوانانو ته په دې اړه تاسو پیغام ورکړي هغه ځوانان چې وز ځوان فکر پروګرام اوري د تاسو خبري اوري د بیرغ د ورځ او داسې نور ملي ارزښتونه سته چې البته تاریخونه ورته مشخص وي دي چې منځنې تر کې کې ملي ورځ دي دغه مسائل ته پام کول څومره پکار دی او کې دای سي د مخکې تاسو د یووالي خبره وکړه چې ټول دا بیرغ ومني نو کې دای سي د ځوانانو ترمنځ یا البته په ټول افغانستان کې د ټول افغانانو ترمنځ یو یووالي رامنځته کا دا هم تاثیر لرلای سي څنګه
او ول نه واکن هغه چې د افغانستان د جغرافي نورو سره بحث کیږي هغه د افغانستان ملي ارزښتونه او ملي بنسټونه دي کله کله چې موږ تاسو سره دا ونه کوو چې ملي ګټې تر شخصي ګټو ډېر زیات غوره به ترې دي نو هغه همدغه نقطه وي چې باید دغه بیرغ لاندې یو غټ ما دغه وي چې دغه بیرغ لاندې شته کسان کوم چې دغه بیرغ په ځان باندې مني ملي هویت هم په ځان باندې مني د افغانستان هغه د افغان نوم ځان ته ورکوي اوسنۍ جمهوریت هم مني خو د دې لاندې خیانت چې کوي نو دا له حده زیات د شرم وړ خبره ده دا له خپلې مور سره ناځواني ده چې هغه وطن دی زمونږ کور دی زمونږ مور ده یعنی هغه چې بیرغ مني او بیا موږ سره خیانت کوي دا له حقوقو زیات زهرناک او ډېر زیات خطرناک دي چې دا بیرغ به شي نه مني او ما هو کولی غواړي لمخه لری کول غواړي دا هغه نه خطرناک ځکه دي چې دوی د دوست په جامه کې د دې بیرغ لاندې د وطن او د ورس د خلکو وینځ دی کې فساد کوي په اخلاقي بازار کې خېل دي د خلکو وینځ دی کې رشوت اخلي په همدې بیرغ لاندې دي دند کې خو اما خندګه بیرغ درځي د افغانستان چې د ولسمو د افغانستان د مور په نوم دی د وطن چې مور دی چې سربېره هم دی بیرغ باندې خیانت کوي دوی بالکل لشر مور دی او له هغه زیات ورته خوښینم خو دا به دی وګ چې باندې کې دي دغه څه د بیرغ باندې افغانستان خدمت کوي یو پیغام دی خبره ده چې څوک د ملي بیرغ نو وست نور بیرغونه پورته کوي تاسو پر دې په خلاف باندې راځي د بیرغ باندې ویسي د افغانستان لپاره خزر نه دی بده کې د افغانستان هغه ملي ارزښتونه تر کوله د کیږي څو پر چې مونږ یو کوي نظامونه رول حال نگاره پر ونو سی ګوملي ارضختونه مسنبالني هيت گاونډي په نړۍ کې هيت ملګری لپاره ته هوا تصرګ باندې نه ګوري تر څو پورې مونږه خپل ارض خوندې وته عموما باید هر څوک چې افغانستان کې اوسېږي هغه دې کان دی که یو کارګر دی که سلمان دی که خټګر دی دا ټول باید خپل اندازې پورې د ملي ارضختونو د ملي هویت د ټول تعالی احترام او کده دانه او کې څومره چې توان او وسه وکړي هغه بل ورکه چې دی بریده کې دی یو د دې لحاظ نه ضعیف دی پیسې زیات لري کم لري موقف کې دی حتی با سواد او بې سواد او ټول باید یو غږ سره د ملي ارزښتونو خدمت وکړي نو کې د هر څه لپاره ځای شته خاصو به ځان ته کې ویني چې هغه سواددار دی بې سواد دی ماستران دی چې پیسې ولا دی اندران کې چرته سرمایه‌داران تجاران دی هر څوک باید افغانستان ملي ارزښتونو کې خپل ځان وویني هغه چې د ارزښتونو خوندنې ساتلې او د ارزښتونو نه بده استفاده کړي د ولادت ذکر وکړه کې پیدا شوی دی هغه به شکه د شرم ور دي موږ لپاره موږ دل کې دي او نیمه ځان سره اخلو چې هغه د همدې بیرغ لاندې د افغانستان د غریب او د مسكين ولادت وینځ به شي او د سره ظلم زیاتای کی ټول کې موږ هم وسره نه یو او ولس
اڅه ټول هم نشي کولای مانه احمد زای سیب ژوندۍ اوسي محمد منیب ابراهیمی افغان مدل هوامدارنګ ټولنیز او مدني فعال بادام احمد زای نستر دې د مر سره په پروګرام کې وي او بحث مودرلوده ژوندۍ اوسي خو وخت لري قدم نو اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اوریدل لمړی برخه کې مو په دې باسو کو چې البته خلا زدران مو ملمنه او غیر سره مو په دې باسو کې څنګه کېدای سي په ملګرو ملتونو کې چې دوی ورته کاندید دي د افغان ځوانانو د استاذ پټوګه کوم مسائل مهم دي چې هغه باید چیرې ټاکل کیږي نو هغه تر نړیوالو ورسیږي آیا ځوانان کولای سي نور ځوانان هم کولای سي په دې پروسه کې ځانونه کاندید کا کنه په دې مسائلو مخه د پروګرام په دویم نیمای کې مو هم د بیرغ ملي ورځمانه باسو کو مننه چې د دې نمبر سره په پروګرام کې وایي زنګونه مو وهل او نظریات مو سره شریک کړل او همدارنګه ازادي رادیو مو واوریده خبر رسولي
وغازی یمانولا پستی پر